احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه ده. وړاندې جزئیات ترکو. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې گاسمه
د کندوز د گزر سید آباد په جماعت کې بوجنونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
د دې تر څنګ د کندوز د تعلیم حال درکو.
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هېڅ کوم ممانعت نشته، د استادان خپله راځي.
ملګرو ملتو له مرستندویو هېوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي او د کونړ د سرکاڼو بې ځایه شوي سر ټکوي.
مال نم خلاص شو، د بزو نم خلاص شو، لایک څه درک خره کنه شو. یو
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا شوې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد وویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق اور تله منوهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشیع ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله بعض امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هېوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته انتقال شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنه دي د 10 او 40 ترمنځ افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنجشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د اروپا د کسب و کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یوه حالت کې شای د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هېواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 3 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت چپه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سیمه ییزو استخباراتو مشر مولوی میرآغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلیز قبر پرون د پنشیر په روخي ولسوالۍ کې په بخشي کلي کې و. چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي چې ټول د پنجشیر اوسېدونکي دي. دوی ادعا کوي چې د دې کسانو لاسونه له شا تړل شوي وو. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق پر عراق د امریکا له احتمالي حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هېواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په اوو بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د ګورجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کېږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون په روسچاوي ښار کې لسګونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د طبیب د دورې له تېرولو وروسته ګورجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده دا او فساد تورن او پیشندل شو. امریکای چارواکي او طالبان به له افغانستان د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یک شنبی په ورځو د طالبانو له جګپور یو چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2020 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویان وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس اید استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وځي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریرچس خوشي کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې خنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یوه برخه رسېدلې. ګراندی په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړ او پر مرستندویو هیوادونو یې شخ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی پرون د تلې په 14 په یوه خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملا ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کېږي. د کابل له سقوط یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یوه غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو $608 میلیون بودیجه ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندې همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوې $300 میلیون مرستې یوازې 18% دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلي ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger...
کمرسی ورنپل شي نو ز اټکل کوم چې تر دې لوی ناوړی راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسي. دوی شاید له افغانستان بهر ووسي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د UNHCR مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی و همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندی وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
نړیوالو په کندوز شهر کې د شیاو پروی جماعت د خونړۍ حملې په وړاندې سخت خبرګونونه شودلې دي. د بشري حقونو د سر سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا د برخې مشي پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپه خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلی دی؟ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقونو د سر سازمان د آسیا د برخې مسؤلې پاتریشا ګاسمن پرون د تلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل د حملې ښایي چې د افغانستان اقلیتونو په تیره شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزر سید آباد په جماعت کې بوجنونکي چاودنه شوي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیره شیاګانو ته ګواښ په رښتیا سته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي خو هیچا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستانه خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان ښودلی دی. د یوناما په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په 11مه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همداراز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی. او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودېدونکي مواد والو زول چې خلک په جمعات کې دننه پر لمانځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړي چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندز ښار د سید آباد ګذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د ګلکاری مصروف بودم که همی خطبه خلاص
په خطو که مصروف بودم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د چاودنې غږ واورید. نور نه پوهیږم. راغله و مې لیدل چې جومات نړېدلی و او معلومه نه وه چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمېر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله وروسته لدې چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل تر ټولو لویه او خونړۍ حمله وه. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حملې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به یې تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګ د کابل په هوایي ډګر کې د اګست د 26مې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشوه د 1500 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
په کندوز کې پرونی حمله نړیوالو خندلې ده. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی او په دې برید کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بل لور ته کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15مې راوروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 6مه پورته تر 12مه نجونې نه دي پرېښي چې مکتب ته لاړې شي. دوی وایي چې هغه وخت به نجونې مکتب ته پرېږدو چې سمه زمینه ورته مساعده شي. په دې اړه راپور:
په کندز ولایت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بي بي امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډیو ته وویل:
شاگردان ته درس ورکو، هیڅ کوم خبر نشته. د آرامي ده. ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته، خپل درسونه ورکوي، په هغه پخوا په شان باندې درس ورکوي. نو هیڅ کومه خبر نشته. آرام آرامي ده. امنیت راغلی دی. ټول په آرامه زړه باندې راځي، خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي، خپل شاګردان ته درس ورکوي. اوس امن امان ده، آرامي ده.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم آزادۍ راډیو ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د 12م ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته. د استادان هم خپله راځي. موږ په د وخت په توګه څه درس هم ویلي. اوس هم همهسې اوس آرامي ده. انشاءالله درسونه وایو، هیڅ کوم ممانعت نشته. انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د سیدرک د نسوان لیسې د 12م ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي:
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته. موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکوو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسیون مسؤل متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي، خلاص شوي دي. د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیم بهیر ته ادامه ورکړي ده. هیڅ نوه مشکل نشته ده. موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړی. زموږ تعلیم تربیه مسؤول هم دغه کار ته ټاکلی ده. هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي. مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 9 ده د اکتوبر 9 هغه نیټه ده چې امریکایي ځواکونو شل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان حمله وکړه. په دې اړه تر اتنی مبجو وروسته بحث لرو چې د دې حمله لعمله په افغانستان کې څه پیښ شول او لدی تاریخي شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بند پاتې شوي برتانویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی یې په بد امنیتي وضعیت کې به سر نوخته پرېښودل. له دغې ډلې شل تنه د تېر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه یې د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاده ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستورانت کارکوونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغو افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایي برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنې مخ کې کابل ته تللي ول څو وکول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوهې او له هغه ځایه بیا انګلستان ته ولېږدوي او په همدې مقصد یې د طالبانو نولا چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تسلیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریه وایي چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیم سلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د ایپ نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړې او ښایي چې 25 سلنه امریکایانو په افغانستان کې جګړه بی ارزښته بللې، 15 سلنه جمهوریت پالیو او 25 سلنه دیموکراتانو په دغه سروې او نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپلې موخې ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 6300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
تمه ده چې روانه اونۍ له افغانستان بهر ته د کارګو پروازونه پیل شي. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو خو دمګړی کونړ ته مخه کوو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند له سپری او نورو سیمو راکړه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډسو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکو شپې د کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی او ورور او راکه چې دا شپینځي شورځې وشوه دي د توپونو نه بېخي مال نه م خلاص شو د بزو نه م خلاص شو لو هېڅ څه درک خرک نشته دی او نه د اتم څه درک لګي وسلو نه رسنغ دي شته چې څه دې ځان نه وژو وخت پې تیر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو لامل له خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
ته په نره کډوال شوی او موږ سره د مرستې وشي موږ هیڅ خوراکی توگ و آرز شیست محتاج منگ سر دی خامخا خوراکی توگ و مرست موشی نور سرپنات شیم نشته دی منگ سر دی باید دیر زیادی مرستی وشی.
در دوی پا خبره چی در توپونو لویری یوازی سرونه سیوری تکری او نور تری چاربی او دک کورونه پاتی دی. یاد که دوال دعوه کوی چی مرستندوی طولنی او طالب چارواکی هیس پختنه نکوی. او همدار از کوم مرسته چی رازی هغه هم نور خلقو باندی ویشل کیگی. که چه هم چی پا کنر که طالب چارواکی ده پاکستانی و زواکونو ده توپچی بریدونو پارا معلومات نور کبی خوای چی ده یادو بریدونو لامله بیزایشوی کورانهی لیاده ندی وطلی او پریکره کری چی ده زل بایی خپلا لیستون جوروی او مرسته با ورترسوی. پا کنر که ده اطلاعات و کلتور سرپرست رئیس مولی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي دغه شان نور چې کوم د هغې خوانه توپونه لګېږي او د هغې نه بې کوره شوي دي نو که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دی نو په دیرې خفه کېږي نه ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسېږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوي. نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستانی پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورنډ کرښې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي. کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستانیو چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 نوی مندل شي.
تمه ده چې له افغانستان بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانولی پیل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خوني مسؤلان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره شروع شي. نورحال د مجیب حبیبزی پر راپور.
د کابل هوایی دهلیز لالارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخ حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل. اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو تر څنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارتر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,30,000 دی پیسې مات یو یز خلک په ځنګل کې خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک په 10,000 ځنګل خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی په یو لاک د دغه د واجنه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړل.
د ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې دا بحث لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حمله چې پر افغانستان کړي د شل کال تیر شوی دی. لدی شلو کلونو افغانانو څست کړي دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو اته به جوړ دي شته کې دي لاند خبرونه. په کندوز کې د خنړی برید مسولیت دای شومانه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیعه او په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې د غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. د طالبان مخالفه د مقاومت جبهه ادا کوي چې پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشان مختوري. السلام علیکم. لنن شل کال مخته امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی پوسپینا پر سپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونې مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80 میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د می په 2مه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2,500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ګیلانی صاحب، لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په باور څه زده کولی شي؟
دا نورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو
ډیر په کې وزه پیدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه دا وایم کنه چې افغانان خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي، او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو، او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو، نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ نه توانیدو چې دنیا سره همغږي ولرو، دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مارچ تاسو که لوڅن وایسته چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څخه څه کولای شي او څه زده کړی دي؟
جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته، تقریبا د څلوېښت کاله دی، خو ته بیا خصوصا د شل کاله چې ها افغان هر څه تر زده کړل، په ټولو چارو کې دی ښه متوجه سول، پارتي باندې پوه سول، ملامت سلامتي و پیژنده، سیاست باندې تقریبا بیدار سول، په دوست دښمن باندې دی پوه سول، او خپلو ګټو خپلو تاوان ته متوجه شوی دي. موږ څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنی دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شرف فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک طالب ته خوشاله سو. په لنډه توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشحاله و، داسې انګېرنه هم و، کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومه څنګه راتله، هیڅ هیواد لیوانه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف ته وکړي، بل هیواد ته وغته خپل تاوان وکړي، اتمن خپلې ګټې سنجي خپل ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین شوی و، د جنگ لپاره روانو دا خلک، همدغه سې فضا جوړه کړې وه. بیا خپل لوی لاس باندې په بن کې داسې کسانې کېنولې چې یو څه مخ ډله یې له غونډې نه لرې کړله چې هغه د جنگ لپاره آماده کړله، او بعضې کسانې داسې کسان راوستله چې هغه د دوی لاسپوڅي وو چې په هغوی باندې دغه دولتداري سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنی د دوی خپل کسانو چې دوی سره معامله شامل و، څوک چې معامله کې سره نه و شامل هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکۍ په هغه چوکۍ باندې کتو په تلو، همدا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هر څه یې ساتل، د برق بلو قرضدارې چې په ملت برقه ته کېږي پر صورت باندې. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانۍ ته مجبوره کړله، جهاد مجبوره کړه، جنګ ته مجبوره کړه، طالب ته جوړ کړه، کلیو باندو ته پسې ورغلل، بمباد د کوي وهله، ولیر کله د پنجاب غیږې ته پنجاب توپک لاس کې ورکړه، ورسره خپل وطن ته جهاد شروع کړه، مجبوریتونه استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان یو، ملامتي په دې کې ده چې بحران راغی، حالت راغی،
افغانان باید
یو خدا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړي وي، داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي، باید یې زده کړي وي چې هیڅکله په پردیو باور ونه شي. دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی، هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي، چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د من نو هیڅوک د هیڅ چا تلپاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړي وي هغه اقتصادي ناپیلتوب دی، چې دا د یوې ټولنې د یو ملک دپاره ډیر اړین دی. په دا شلو کالو کې هر جګړه چې وشوه، هر څوک چې په جنګ کې داخل و، د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و، حتی که د افغانستان حکومت هم و، که د موږ ملي اردو ملي پولیس و امنیت هم و، موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچله و. حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل، د ځان څه نه درلودل، پردیو مرسته ورسره کوله، نو د پردیو نه اقتصادي ناپیلتوب ډیر لوی درس دی چې باید موږ یې واخلو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو له نننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
مو دا پښتنه کوله سي ل دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي دغه تیرو شلو کلونو تک وګورو شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتنې لرلې شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتنې لري ګیلانی سب څنګه طالبان باید دې غشتنو ته سر ټیټ کړي
دې کې شک نشته دی مشروع او نامشروع غشتنې باید توپیر شي باید دوی په ګردی میچ کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسته مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده
زه خو نه پیږم چې هغه غوښتنه د اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونو کړې دي او د خارجانو ایستلې کړې دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نشي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې ولري
مننه مارش تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنې غوښتنو ته طالبان باید لبیک وي او کنه ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه
کور یو خبره دته واضح به سړی و چې اوس افغانستان در حد نه ده او نه نظامی حالت او طالبان هم بډېر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې او نه دوی اپوزیسیون دي د کوم بل دولت او طالبان بلکې دولت دي دوی به سیاست او دولتداري ته بډېر پام کوي معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي افغانستان د څنګه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي دته مختلف نظامونه تجربه سوي امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او اميري او رئیس جمهوري هر څه تاسو سیستمونه تاسو اوس څه تجربه موجوده ده کنه یو حالت کې کود تا کې او تغییر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي د بنان معیاري دولتو ته دوی بعد اوس په پیل حالت کې وزارت خارجه خپل ډیپلوماسي فعال کړي خپل ستراتیژي کړنلار بهرنی سیاست د تشریح کې درو چې څو وړي په کومه شرایط او په کومه ساته د ډیپلوماټیکو مطابق کنوانسیون دی غواړي او شکاکو دي دوی سره کوم اړیکه کې غواړي دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیون نه تړونه او اصول موجود دي منشور موجود ده غته د نړیوال په کار وکړم د اسلامي ستر هوادونو لکه سعودي لکه ایران لکه اندونیزیا لکه مصر کول چې خپل فکری خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکه ولري او طالب نشي کولای دلته ستونزه نه سيدي مشکلات شي دي مثلا څه غواړي اول خدای خبر به سره واضح وکړي د دې سفارتونو د تفاعل دي یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي هم چارواکو سره ګوري هم ویزه ورکوي هم ته بمنار خبرونه د چین سفیر وکړل د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک دا عمل بل مثال د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هوا په څور ته اجازه نه ورکړي مثلا د طالبان پر رسمیت پیژنده خپل دوی باید هم سره اعتراض کړي وزارت خارجه چول سي او جانب په خپل کې نو بیا کله څنګه اړیکې دي چې شغواړي مثلا د خنځو یو د جلیکانو تعلیم تعلیم څنګه چې ګلاري څرګندې طلب العلم فريضه تر کونه مسلمانين او مسلمات پنور خدمت ده دوی باید دا واضح کړو چې کوم پلان لرو چې مناسب ژوند ته جوړ کړو که کندز کې چې وکړي د تورز مسله چې دی وایي تا غرنه چې خصوصا چې ساده خاور د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یو اداره جوړه کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته داعش ولې دسه یا کوم بل تورې د دولې څخه دوی هغه دعوت کوي بل نه ورسره د رسمي کې وګورسته کنهسته دنیا ته شواهد اسناد وان کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موضوعي قانون کې معلوم دي
مارش شب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان باید ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر 12مه پورې نجونو ته د تګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو شهرونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده
ګوره دا خبره وکړم په سرات باندې وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا حالت او فرصت هم ساتي او خدای دې وکړي چې دا څنګه یو امکان لري دا څه باندې چې فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله څنګه کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین روسیا او سیالي او جنگونه د امریکا ته ورنه وغلره کړل
او اوس داسې یو پروګرام جوړ کړی چې داعش په نوم باندې هیوادونه به جګړې ته راکش کاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنګ وي که داسې مسله نه وي. خو دا خو بانی دي، دا خو ډېرې وړې جزئي خبرې دي. طالبان ته طالبان اصلي کارونه کورنۍ دنده دا ده چې زیربنا ته کار وکړي، اقتصاد ته کار وکړي، تولید بس شروع کړي، ادارات فعاله کړي، اداراتو کې پروژې دي.
دلته معرف صاحب دلته کېدای شي چې دا ستونزه وي، مثلا د طالبانو په لیکو کې افراطي خلک هم شته، هغوی شاید له دې سره مخالف وي، دوی به له خپلو ملګرو قناعت څرنګه ترلاسه کوي؟
نه ګوره، ما وخت مثال د نورو هیوادو ورکړي. افراطي په کوم معنا مدد چې څوک د پروردګار دغه مند څوک دي خواته خواته کېدای نه شي. مثلا په هر حالت مد موږ تاسو ګوره ګورو دا اوس په دې همدې اوسني حالت کې ګورو چې کار اهل کار ته بدوس پاره دي. دا حکم د خدای ده، ان الله یامرکم ان ادو امانات الی اهلها.
ګیلانی صاحب، د معارض صاحب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه، تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړي دي ترې راضي یاست د کار اهل کار په حساب؟
نه، په هیڅ صورت باندې. په دې چې ډېر تخنیکي وزارتونه هم مولوي صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغوی په دې باندې نه پوهېږي. کله چې د تحصیلات عالي وزیر وایي چې زما ماسټر او ډاکټر نه ده په کار، نو بیا به د هغه وزارت نه زه څه تمه ورلرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړېږي. همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالي وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خوش وخت ضایع کړی دی، دلته سبق نه ده ویل شوی، اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو. نور دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکی وزارتونه دي. وزارت خارجه تخنیکی دی، وزارت د زراعت تخنیکی دی، وزارت د انکشاف دهات تخنیکی دی، دا معدن تخنیکی دی، دا هغه وزارتونه دي چې هلته باید اهل فن موجود وي. یو څوک چې ښه پوخ ډیپلومات نه وي هغه په وزارت باندې نه پوهېږي. مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوي صاحبان د وزیر وي، خو معین صاحبان د باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژمن لري، هغوی د افغانستان سره مینه لري، افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. زه یقین لرم چې زموږ ډېر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي، هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي. وزیران د نوی ولید موین لاندې خدا خو د دوی حق به سبق ویل دی. مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر کې فعال نشي، دا په صورت قطع باندې مونږ به یو ښه افغانستان نه لرو. د پردیو لاسپوڅه به یو، پردي به زموږ لپاره تصمیم نیسي. لکه چې همدا اوس نیول کېږي، مثلا عمران خان بله شپه په بل ګیټ سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولې زموږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي؟ تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځېده، اوس هغوی هم انکاری شوي دي. نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پېژني، چې په ډېر صراحت باندې ویلي دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړه دي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. غیر دا هغې نه بیا دا وطن نه شي جوړېدلی.
مننه ګیلاني صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلاني صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم، فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل. تمرکز د پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پوښتنې ومني که ونه مني. نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي که څوک مني که نه مني، اوس حکومت او واک د دوی په لاس کې دی. خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هرې عقیدې دپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپلې د عقیدې خلک سر ته راولي.
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دی له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، داسې نه ده چې په تخنیکي بڼه چې دوستانو تشریح کړل چې دا درست کار دی. خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه وزارتونه سیاسی پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسی پوستونه دي او سیاسی پوستونه هغو چا ته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظره دي مبعکبي خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان د وزارتونو باید مسلکی خلک وي، رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلک وي. اوس که امارت اسلامی دا غلطی هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تاکي د یو مسلکی اداره داخل واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا زبولم.
آزادی په څپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
مخکې به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده لنن شل کاله مخکې د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین ماڼۍ په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونو حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونې میلمانه مو دی سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبداللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لنډو کې تاسو لستن وایست چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي.
اولین څه خو چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده، او دوی باید په خپلو نړیوالو اړیکو کې خپلو نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي، یو ښه درسونه یې زده کړل، او هغه د خپلو راتلونکي ائتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه، چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دغه ستراتیژیانو بدلون ډیر مهم دی. امریکا په دې کې به ډیر بدلونونه راولي، او ډیر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړې، هغه یې هم زده کړلې، او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي، هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منظوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شول چې دا وخت دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردی دی، د امریکې وخت دی. نو امریکایان چې وتل، نو جرمنان هم مجبور شول چې ووزي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې، د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړي.
مارش، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوي چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپل ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ساس په باور څه زده کړي دي؟
ګوره که سوای حقیقت وایي، د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم او د کسان جنگ ته واته وسره، دا له یعنی مزګ د نړۍ سره سره کورنۍ چې د ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی وایي. که خپل امریکا تقریبا وایي چې دیر ترینونه دا وو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ول بانک نه د خپل قرضدار پروړی بانک اخیستل دي. دوی نه دا ځکه چې مستقیم نور جګړې ته ورتګ هر هیواد دوی ته په خطر کې ده، ځکه اوس تدابیر نیسي په ټولو کې. له عراق هم چې وتل همدغه وچې خپل مصارف کم کړي، یو څه یې غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل. دغه پروګرام افغانستان هم درلوده، دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوښتل او وړاندې کېدلته، او پاکستان وړاندې کېدلته، هغه دغه سیمه کنټرول وساتل. دا دې لپاره ډېر غټ قوی درس دنیا کې راغلی. د نو د مسایل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډېر وخت پاتې کېدل، څنګه چې نور دوستانه وې دي، دوی ته باید ناکامي کېږي، او په بل ملک کې دوی بدبال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژیک پروګرام لري.
یعنی په خپله داسې یو پروګرام به لري چې خپلو موخو ته به غیر مستقیم ځان رسوي، نه په دې ډول باندې چې دوی ورتلو اډې وړل دی او خپل خپله جنګ جګړه یې کوله. دا دې لپاره
مننه مارج صاحب که دې ته راوګرځم ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. شل کاله مخکې لننه لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې، مثلا القاعده له خپلې خاورې وشړې، د القاعده روزنیز کمپونه په افغانستان کې بند کړي او دغسې غوښتنې. لیکن شل کاله وروسته طالبانو همغه غوښتنې په یو ډول منلې دي، له القاعده سره روابط قطع کړي دي. فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره پکار ده چې پخوانی صحوي بیرته تکرار نه کړي، ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو د هغوی ته سر کیشتي؟
بالکل صاحب، ګورم مخکې تاسو هغه اول کې ډېره ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړل. دوستان خپل کې اشاره وکړه، دا موږ ډېر ښه زده کړه چې ګدایي دایمي نه وي، یعنی ګدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو. دا موږ ته ډېر لوی درس و. بل دا هم زده کړه چې خلک مرستو ته چې راځي د یو ملاتړ چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي، په سادګي نه کوي، هغه خپلې ګټې ګوري، په بل څوک په څوک مین نه دي. دا موږ دا باندې پوه شو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همیشه اتفاق ولرو، یعنی اتحاد ولرو. مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یو افغان، خیر یا شر د یو قبیلې په ټول باندې مستقیم اثر کوي، تباکي و خرابي و. دلته دنیا کې دوه رقمه هیوادونه استعمار راغلي. یو هغه هیوادونه چې ګوري وړتیا لري، هغه ستر کوي، اتوم ورکوي، لوی یې په هغه باندې بندور هیوادونه ښکار کوي او بندور هیوادونه برابري کوي. او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړوي چې هغه به همیشه که چیرې یو څه سمسن جوړي هغه بیا له سره ورته ورانوي. غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواري دلته
معرفه نور هیوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري، خپل پروګرام بلري، خپل سیاست بلري. لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو، هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولی شي، په خپل ګټه باندې راڅرخولی شي. نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست هغه جاپان چې امریکا اټوم بم پی استعمال کړی دی، هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی. یعنی افغانان هم که چیرته له تیرو شلو کلونو دا زده کړي، حتی له څلوېښتو کلونو دا زده کړي، باید زده کړه ونه کړي. باید فکر نه کوي چې دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې، فکر نه کوي چې ځینې تغیرات باید راولي چې د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپلې ګټې وکړي، او که په دې شکل روان وي نو خو جګړې بیا بیرته لمنې پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو په اور سوزي.
بالکل دا خبره وخت ما یو خو همدا مسله ده چې ځینې هیوادونه تازه هم جوړ شوي، لکه مثال پاکستان په 1947 کال کې د بل چا په لاس جوړ شو. معمولا که پنجابیانو ته کومه دنده ورکول کېږي مجري هیواد په توګه، دوی خپلې ګټې په پام کې نیسي.
فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي؟ مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله، ولې یوه اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله؟ ولې دغه نن نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته؟ دغه جنگ په خپله د دې باعث کیږي نه چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل وځنډي شي.
دلته خو همدا دوه خبرې دي. دوه خبرې په دې دي چې یا فرصت جوړول دي، دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي چې په دې شاته کومه خبره روانه ده، کوم پروګرام سره د جنگ کومه تابع کې څه خصله واقعت وي، او یا دا چې دې تخنیکي لحاظ کوم مشکلات لري کېدای شي دا تخنیکی ستونزه هم د طریقه چې مکتبو کې یا په ښوونځیو کې ټولګي جدا کول، پرده او ته جوړول، یا معلمان او ښوونکي و تراوستل، کېدای شي دا وزرنیږي وخت زمارم دومره ځندم په کار نه ده. دوه میاشتې د صفر حکومت نه ده، هر څه نظام، هر څه تشکیلات موجود دي، تجهیزات موجود دي، وسایل موجود دي، ودانۍ موجود دي، تنه مدیر په دې پرسونل موجود ده. دا دومره ځند کول په دې کارو کې خامخا او د مشرانو
مننه
مننه خبرول بیا یو خامخا پوښتنه پیدا کړه کوم حالت کې بیا وسوي.
وخت نور اجازه نه راکوي چې بحث ته دوام ورکړو. په لنډو به د متین صاحب یو نظر هم واخلم. متین صاحب، ستاسو په باور باندې له دې شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي؟ په ډېرو لنډو لوسه.
مننه صاحب، لومړی خو ډېره مهمه دا ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي. د موږ تاسو د افغانانو یو ډېر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده، هغه به زیاتونه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي، که نه بس ټاپه به یې د جاسوس پې وهله د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نه شوای نیولی. نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلاً ډېر اهمیت ورکړي.
ډېره مننه متین صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. مارش صاحب له تاسو هم مننه کوم. د ښاغلي ګیلاني ټول دوی هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو په خوښۍ سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042 022 11 2415. شمېره بیا وایم 0042 022 11 2415.